السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړي شوي، خو لاندې خبري برخه هم لري. په راپورونو کې به ووري چې پر افغانستان د پاکستان د ورمش په لبرید سره سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري تر اوسه په عادي ډول روانه ده، خو له دغه برید وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې کړکیچنې شوې دي. د طالبانو چارواکو په بریدونو کې در لک تر لګه 150 ملکیانو د وژلو پخلای کړی. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کې. د بیان د ازادۍ کور په نوم یو بنسټ ویلي داسې معلومات ترلاسه کړي چې طالبانو عملاً شریعت غاګ رادیو ته د ملي ټلویزیون په اړولو کار پیل کړی دی. دغه بنسټ پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي د ملي رادیو ټلویزیون دریو سرچینو ورته ویلي چې طالبان غواړي ملي ټلویزیون په مرکز او ولایتونو کې پر رادیوي سټیشنونو بدل کړي. خبر پاڼه کې زیاته شوه چې ملي ټلویزیون د ملي رادیو او شریعت غاګ رادیو لپاره د ترانسمیټرونو اخیستل هم دا طلبي ته وړاندې کړی دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو وړاندې تر دې په یو شمېر ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو پر تصویرونو د بندیز له کبله د یو شمېر تلویزیونونو نشرات بند شوي دي. د بیان د ازادۍ کور د ملي تلویزیون د ماهیت اړول چې له 1945 کال راهیسې فعالیت کوي غندلې دي. د ازبکستان د ډاکټرانو یو ډله له یو شمېر طبي وسایل او درملو سره مزار شریف ته رسیدلې ده. د ازبکستان د ازبک نیوز اجانس د خبر له مخې د ازبکستان روغتیا پالان به د جدي له 15 تر راتلونکي دوشنبه په بلخ ولایت کې د ناروغانو وړیا درملنه کوي. په دې ډاکټرانو سره چې ویل کېږي خزینه ډاکټران هم پکې دي، په نهو موټرو کې دارو درمل او طبي وسایل هم به مزار ښار ته استول شوي دي. د ننګرهار چارواکو د 315 لرغونو سکو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی. د طالبانو په واک کې باختر اجانس د چهارشنبه په ورځ په تورخم کې د کمیساری د کورنی امنیت د منصوبینو په وینا خبر ورکړ چې دا سکې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست ته سپارل شوې دي. د دې سکو د لرغونتوب په اړه څه نه دي ویل شوي، او دا هم څرګندنه ده چې په دې اړه تورن کس یا کسان نیول شوي او کنه. نن په کندوز کې د روشن مخابراتي شرکت په مالی ملاتړ د صنعت او سوداګرۍ د نندارتون وروستۍ ورځ ده. د کندوز په ښار کې له درې ورځو راهیسې په دې نندارتون کې په لسګونو غرفو کې کورني تولیدات او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي. په کندوز کې د طالبانو چارواکي وایي چې د دې نندارتون هدف د کورنیو تولیداتو او لاسي صنایعو لپاره بازار موندنه ده. تاکل شوی د چین نن د زیمبابوی او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ ټیسټ لوبه پیل شي. دا 15 ورځنۍ لوبه به د زیمبابوی په بالاوایو ښار کې د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو شروع شي. افغان لوبډلې د زیمبابوی له ټیم څخه د دې سفر په ترڅ کې د 3-5 اورونو او 3-6 اورا لوبو لړۍ ګټلې ده. او د آذربایجان د مسافرلوونکو نسکور شوې الوتکې د کابین ریکارډر موندل شوې دی. مسولینو د دې الوتکې چې وښت په تنه پکې سپاره وو او پرون په قزاقستان کې وو غورځېده تحقیقات ګړندي کړې دي. د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال قنات بوزمینبایف ویل چې د آذربایجان د هوایي شرکت په الوتکه کې چې له باکو څخه د روسیې د چچنیا ګروزنی ته روانه وه 8 تنه مړ شوي دي، او د دې لپاره چې الوتکې اور اخیستی او جسدونه سوځېدلي دي د قربانیانو پیژندنه ګرانه شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري عادي روانه ده، خو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو د ورم شپې تر برید وروسته د دواړو ګاونډیو هیوادو اړیکو ته اندېښنې په زیاتېدو دي. طالبانو پاکستان ته خبرداري ورکړی او پاکستان تر اوسه د دې حملې په اړه رسمن څه نه دی ویلي. یو شمیر پاکستانی سرچینې وایي چې په برمل ولسوالۍ کې د تحریک طالبان پاکستان غړي او د دوی د روزنې مرکزونه له منځه وړي دي، خو تحریک طالبان پاکستان بیا ویلي چې په دې بریدونو کې وزیرستاني کډوال وژل شوي. تفصیل له احمد شبراو.
د طالبانو مرستیال بیاند حمدالله فطرت د چین سینهوا اژانس ته وویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د الوتکو په برید کې 150 تنه وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. تر دې مخکې د وژل شویو شمېر 46 تنه یادېده. د ښاغلي فطرت په وینا د دې بمبارۍ له امله یو شمېر کورونه هم ویجاړ شوي دي. فرانس پرس اژانس ته د پاکستان ویجاکپوري امنیتي چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه کوله وویل چې پاکستان د افغانستان د خاورې دننه د ترهګرو پر پټن ځایونو د جټ او بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د لویدیز بل اژانس اسوسییټډ پریس ته بیا د پاکستان امنیتي چارواکو په دې شرط چې نمونه به نه افشا کوي ویل دي چې د سیشن به د شپې عملیات د ترهګرو د وشلو او د هغوی د روزنی د مرکزونو بیچاړول وو. خو د تحریک طالبان پاکستان د ویاند محمد خراسانی خبری اسوسییټډ پریس اژانس راخیستی دي چې ادعا کړې ده چې په دې پریچونو کې د ووی شزو او ماشومان په ګډون 50 کسان وشل شوې دي. د خراسانی په وینا د بی وسلی کډوالو چې له وزیرستان هلته تللی وو. ټي ټي پی چې له افغان طالبانو سره نشته اړیکې لري یو شمیر عکسونه هم په خواله رسنیو کې خبره کړې دي چې پکې وژل شوی ماشومان ښکاري. دا بریدونه څو ساعته وروسته تر دې وشول چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان کابل ته ورسید. د سیاسي چارو کتونکي او ژورنالیست سمی یوسفزی د پاکستانی ځواکونو د برید له ډیپلوماټیکو اصولو سره په ټکر کې وباله د اساسي رډو ته وویل
دا یو ډول هغه د ډیپلوماسي د نورمونو او د اصولو او د سنتونو خلاف یو عمل ده. په داسې حال کې چې د پاکستان خاص استازي ورسته لډیره وخت کابل ته تللی وو او هغه د خارجه وزارت تر حکم لاندې یو شخص ته او تر دې پورې خبرې کړې وې چې په راتلونکي څو ورځو کې یا هفتو کې د پاکستان خارجه وزیر چې د نائب صدر اعظم حمد اسحاق ډار کابل ته سفر وکړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل دي په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکی حکومت استازي په کابل کې له افغان چارواکو سره په خبرو بوختو د پاکستانی پوځ لخوا د افغانستان د حریم نقضول او د ملکیانو شهیدانول د ځانګړیو پاکستانی کړیو لوري د دوړو هیوادونو په اړیکو کې د پی باوري درامنځته کولو هڅه ده. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د افغانستان د حریم نقض په هیڅ صورت دوی ته د منلو نه دی. تر دې مخکې د سیشن بي پښپه د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د بریټ پټړه ویلی وو چې دا د نړیوالو اصولو خلاف وحشیانه بریټ به بی جواب پات نه شي. د طالبان حکومت په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج د افیر هم پروند دي بریټ پټړه احضار کړ او هغه ته احتجاج لیک وسپاره. اسلام آباد د دې بریټونو پټړه رسمن سن دي ویلي خو پروند د غیواد د کورنیو چار وزیر محسن نقوی په یو بیان کې د پاکستان د ځواکونو ستاینه وکړه چې د په وینا د ترهګرو ناوړه طرحې شنډ کړي. اما شاغلی نقوی په افغانستان کې د شویو بریټونو یادونه ونه کړه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله وضعیت عادي دی، تجارت روان دی، خو اسوسییټډ پریس اژانس د کتونکو په وینا دا اندېښنه څرګنده کړې ده چې شایي ټي ټي پی په پاکستان کې انتقامي بریدونه وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلروش ساته.
په کندهار ولایت کې د طالبانو حکومت یو سرچینه وایي چې د دوی د کابینې په وروستۍ ناسته کې چې د نړیوالو نا دولتي ادارو د فعالیتونو د دوام پر څرنګوالي متمرکز و به پایته رسیدلې ده. دغه سرچینه ازادي راډیو ته همدارنګ ویلي چې اوس مهال دغه ادارو فعالیتونو دوام لري خو معلومه نه ده چې دا دوام به تر کله وي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو رسنیو خبر ورکړی چې په کندهار ولایت کې د طالبانو والی مولا شیرین اخوند په دغه ولایت کې نادولتي موسسو ته په یو استولي مکتوب کې امر کړی چې خپل فعالیتونه دې ودروي. خو د طالبانو په حکومت کې به خبر سرچینې بیا دا موضوع رد کړي. تفصیل له سنا کاکړه ورو.
په کندهار ولایت کې د طالبان حکومت د مشر مولا هیبت الله اخوندزاده په مشرۍ د کابینې ناسته چې د نړیوالو نا دولتي بنسټونو د فعالیتونو د دوام پر څرنګوالي جوړه شوې وه له 15 ورځو وروسته پای ته ورسیده. په کندهار کې د طالبان حکومت یوې باخبري سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ناستې ګډونوال د نړیوالو نا دولتي سازمانونو د برخلیک په اړه کومې څرګندې نتیجې ته نه دي رسیدلي. په ورته وخت کې ځینو ځایي سرچینو هم د دغه موضوع په تاییدولو سره ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو نه دولتي ادارو فعالیتونه به تر نامعلوم مخت پورې دوام ولري. خو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په اداره کې یوې سرچینې چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې دا کړي چې د دغه دفتر یو شمیر محدود چارواکي چې د دې موضوع په اړه د خبرو اترو لپاره کندهار ته تللي وو هلته پاتې شول څو په کندهار کې له طالب چارواکو سره بیا خبرې وکړي او یوې ښې پایلې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې د نادولتي مؤسسو د فعالیتونو په اړه د طالبانو د کابینې تر غونډې وروسته په دغه ولایت کې د طالبان حکومت والی ملا شیرین داخوند د یو مکتوب په ترڅ کې نړیوالو نه دولتي مرستندوی ادارو ته امر کړی چې خپل فعالیتونه دې ودروي. خو په دې اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د طالبانو په حکومت کې یوې باخبرې سرچینې د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړه. د نړیوالو نه دولتي ادارو د فعالیتونو د درولو او ظاهرا پر دوی د نویو محدودیتونو د لګولو خبرونو د دغو ادارو یو شمېر کارکوونکي اندېښمن کړي دي. د پولیو د ادارې یو کارکوونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
کله چې په افغانستان کې په موسساتو باندې بندیز ولګېږي یا په خارجي موسساتو یا انجوګانو باندې، زیاتره وګړي چې دوی په موسساتو کې وظیفې لري هغه به په کور باندې کښېني. همداسې موسسات چې په ولسونو کې کوم کارونه کوي ټا کارونه به په ټپه ودرېږي، لکه بندونه دي، سړکونه دي، همداسې کلینیکو سره کومکونه دي، مکتبونو سره کومکونه دي. په دې کې زیاتره غریبو خلکو ته لاس ورزی او پخپله د افغانستان هم کې ګټه او فایده ده، ځکه چې اکثره روزګار خلک په روزګار دي، هم ځونې هم نارینه. نو دا خو یوه غټه ضربه وي چې افغانستان کې مؤسسات په تومن کارونه ودرېږي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف یو کارکوونکي چې دا هم د ورته دلایلو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دا به د افغانستان لپاره یو غټ اقتصادي ضربه وي چې هر افغان ته به دغه ضربه رسیږي، هر ماشوم ته به دغه ضربه رسیږي. د افغانستان خلک 15% د اقتصادي بحران سره مخ دي. کوم هغه چې دلته کیږي، پروژې چې پیل کیږي، دا د هر افغان حق پکې کېده او هر افغان باید ودې ته ودرېږي چې دغه موسسات بند نه شي، چونکه دغه بند شو اقتصادي بحران به 100% ته ورسیږي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بهرنیو بنسټونو د فعالیتونو د دوام د څرنګوالي په اړه د بحثونو او نظرونو د تبادلې لپاره تیره اونۍ په کندهار کې د 15 ورځنۍ ناسته پیل کړې وه. له دې ناستو یو شمېر باخبرې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومونه او غږونه په راپور کې خپاره شي وایي چې تر اوسه داسې شرایط مطرح شوي چې یا د افغانستان کې د بهرنیو بنسټونو فعالیت په بشپړه توګه ودرول شي، یا د دوی فعالیتونه د کورني مؤسسو او بنسټونو له لارې ترسره شي، او دا داخلي بنسټونه باید د طالبانو حکومت د غوښتنې سره سم د خپلو فعالیتونو راپور ورکړي. دا سرچینې دا کوي چې د طالبانو حکومت غواړي د دغو بنسټونو د جدي څارنې ترڅنګ یو شمېر حکومتي کسان هم پکې وګماري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی د یو سویډنی سازمان چې وایي غیر پیپرې سازمان دی څېړنې ښیي چې طالبانو په تیرو 3 میاشتو کې یوازې 14 داسې فرمانونه صادر کړي چې دا مخالکو ژوند پر بیلابلو برخو کې متاثر کړی دی. دغه سازمان ویلي چې دغه یو شمیر فرمانونه په ولایتي کچه او ګڼ شمیر نور بیا په ملي کچه صادر شوی چې د ښځو حقونه هم ورسره محدود شوی. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
په افغانستان کې د ښځو پر ژوند د محدودیتونو په ډیری دو سره د اکیپ سازمان ICIPS اعلان کړی چې د طالبانو حکومت د روان کال د جولای له لومړۍ تر ډسمبر تر 2 میاشتې پورې 14 داسې فرمانونه صادر کړي چې په ټکو یې د افغانستان د خلکو پر ژوند مستقیمې اغیزې پرې باسي. اکیپس د سه‌شنبې په ورځ د ډسمبر په 24 په یو خپور کړي راپور کې ویلي چې د دغو فرمانونو له ډلې 8 مورد یې په ټول افغانستان او 9 د ولایتونو په کچه صادر شوي دي. د اکیپس په ټکو ډیری دغه کړنلارې او فرمانونه د ټولنیز کنټرول اقداماتو اړوندي او اکثرا ښځې هدف ګرځوي. په سویس کې مېشت غیر دولتي سازمان اکیپس په دې راپور کې زیاته شوې چې د طالبانو د حکومت دغه فرمانونه ډیری د ټولنیزو مسایلو د کنټرول په اړه ورکړل شوي چې په ځانګړي توګه افغان ښځې او نجونې اغېزمنې کړي دي. راپور زیاتوي چې په دغه فرمانونو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون او 14 نور فرمانونه هم شامل دي چې د ژوند پر بیلابیلو اړخونو لکه کار، عاید او زده کړو ته پر لاسرسي او ټولنیزو محدودیتونو سیوری غوړولی دی. د اکیپس په ټکو د ټولنیز چلند د کنټرول په موخه اقدامات، د حجاب اجباري کول، پارکونو ته د تګ او ګرځند د ټلیفونونو پر کارولو بندیزونه پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو لړلې دي. په راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې د طالبانو د قوانینو نه یوازې خزي او انجونې له خپل حقونو او ازادیو لکه کار او زده کړو محرومي کړي او اسانتیاوي ورته راکمې کړي، بلکې په ټکو یې په دغه هیواد کې بشري ناورین نور هم شدید کړای دی. بل خو یو شمېر خزي او انجونې چې په افغانستان د نننه له کار او زده کړو محرومي دي، له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی دغه ستونزو ته پام ورواړوي.
د دې سات خبري ټولګران غاړو راځو او نيز پروګرامونو ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده مباسي.
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو خزه به محرمه چرته نه پریدی بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکي؟ نه سړی ته اجازه ورکي چې هغه ډاکټر وی چې بل خزه هغه ته لاړ شي، نه به محرمه پریدی او نه پریدی چې جنکی د صحیح په برخه کې تعلیم وکړي. زه بالکل حیران یم چې دی د افغانستان د خزو نه غواړي څو دومره خاصه شوی ما چې یو کله کله داسې په چغو جوړم.
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې طالبانو له ښځو څخه هغه د روغتیا حق هم اخیستی دی. د افغانستان د لرو پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي کله چې حاکم نظام په افغان میرمنو باندې په سي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې، ځینې سي مرکزونه هم د هغو کسانو لخوا غیر فعال شول چې په روغتیايي برخه کې وړیا مرستې کولې.
کوم هغه هیله درلوده او کوم هیله ژوندۍ و هغه مو ورته مړې سوه. زما خپل خور د قابلګۍ پونځي دوم سمستر محصله وه او متاسفانه په دغه هغه دوم سمستر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه. تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې، وظیفې هم نسته. تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه سي هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه، هغه هم باندې وتړل سوه.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من اردونکو، د افغانستان د لرو پرتو سیمو یو شمیر اوسیدونکي وایي کله چې طالبانو په ښځو باندې په روغتیايي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې، ځینې هغه سیمي مرکزونه چې په روغتیايي برخه کې وړیا مرستې کولې هغه هم وتړل شول. د مسلې ټول خلک په تیربیا میرمنې ډېرې اندېښمنې کړې دي. هغه ښځې چې بهر هیوادونو ته د تللو کارونه په جریان کې دي وایي نور خو په هیواد دننه ژوند ورته د زهر غړپ دی. د دوی د تللو پروسه دې ګړندې شي، خو ټولې میرمنې بیا د دې امکانات نه لري چې هیواد پرېږدي او د ځان او کورنۍ لپاره د زده کړو او کار زمينه برابر کړي. لبلې خو اکثره یې د مسافرت ژوند نه خوښوي، غواړي خپلو خلکو او هیواد ته خدمت وکړي. ځکه خو افغان میرمن یو ځل بیا په خپل هیواد کې دننه د ژوند کولو حق غواړي. د کابل اوسیدونکو ساجده وایي چې د جمهوریت پر وخت څو ځله بهر ته د تک چانس ورته برابر شو، خو دې نه غوښتل چې لاړ شي. خو اوس ورستر بلې ویني چې خپل وطن کې د ژوند کولو ټولې لارې وربندې بندېږي.
جمهوریت دوره کې زمينه مساعد وو چې زباید تحصیل لپاره خارج ته لاړ شم یا د ژوند کولو لپاره. دلته ما ته امکانات وو، ما ته کار وو او د تحصیل زمينه دلته ما ته فراهم وو، زه لاړم نه. اوس چې مونږ غواړو چې لاړ شو زمینی مساعد نه دي. زیاتره ښځې چې په رسانه کې کار کوله اکثریت لاړو او اکثریت دلته پاتې دي. اته د هغوی درخواست موسوک قبول نه کوي. تاسو شاید خبري است چې آلمان مخکې خزو لپاره یو برنامه درلودل چې هغه متوقف کړی دی. نو په دې شرایط کې ډېر افغان خزو ته سخت دی. تاسو خو خبري است چې اتا انستیتوت بند شو چې دوه کلنه وو د خزو لپاره، یعنی هغه طبي درسونه ویل هغه بند شو. یعنی تاسو ګورئ چې د دې نه زیات هم قیدا زیات په افغانو خزو کې د دې نه زیات قوی دادم دوی غواړي چې پر خزو وړاندې کی دغه مسائل دي چې افغان خزه نامید کړی دي ایس هلی ورته پاتې نه دي ټول تا زیاتره مد شوی دي سوچونه کوي دا ډیر سخت حالات دی په افغانستان کې خزو لپاره اول ان زه خپل دا سوچ کیم چې اوس خو زما د تحصیل وخت او اوس ما باید خپل تحصیل کولا پنتون می ویلا د پنتون تر څنګ می یو خو وظیفه باید کولا اوس چې پنتونو نه باندې زه خپل نه هلی شوی یم مخکې ما فکر کول شاید شرایط خشي دوی ویل چې خزو لپاره فکر کوو چې دینی درس هم دوی وایي او د اسلام شرایط کې دوی درس وایي او کار وکړي خو څه فکر کوم دوی په دې فکر نه دي دوی غواړي چې افغانستان خزي د صحنه حذف شي او دا یو سخته کله کله فکر کوم بخی مایس شویم رښتیا وایم ما ته کوم امیدم پات شونه نه دی که کوم ورځ افغان خزو او انجونو لپاره پانتونونه بیرته شروع شي دوی هغه هیلی او امید ورته پات نه دی یا هغه شوق ورته پات نه دی چې دوی سم زده کړي وکي ځکه چې یو څوک نه امید کیږي هغه ته ډیر سخت وي یعنی هر څ خپل وخت لري تحصیل هم خپل وخت لري او کار هم خپل وخت لري چې هر څ باید خپل وخت کې وشي دا ډیره د نو امیدي زیاده پنانو لپاره او زه چې نور انجنوم ګورم هغه ته کوم هیله پاتې نه دي
د ورداګو اوسیدونکو مرینا د طالبانو له دوام ځلې واکمنې څخه وروسته په خځو باندې ټول بندیزونه غیر انساني بولی وای په پایل کې د معرف او روغتیا په برخه کې تر یو حد د فعالیت حق ورکول کېده اوس چې هغه دوه کلنې سي زده کړې هم ور باندې بند کړې په دې معنی چې ښځه باید ژوند و نه کړي مرینا زیاتوي
کوم د ښځو حقونه شته په لاندې شوی وی دغه خو یعنی پدل ټول ته لګی چې یعنی ښځې څومره ته فشار لاندې دي مثلا بندیزونه ډیریږي او کدم مثلا دغه رقم ته دوام وکړو هیڅ په خزینه ډاکټر پیدا نشي اول نه کارې دا چې یعنی لکه اعلان وکړل چې د خزینه و نه دینجنو د ټیپ د ځکهونکو نه بده دي اکزیت امتحان اخلي یعنی زه خپل شاهد یم د یو څو نفر چې د موږ خپلون دي چې هغه څومره په بې صبره او څومره بدون د وقفې نه هغه څومره آمادګي ونی ولر درس لپاره د امتحان لپاره او څومره په مشکلاتو کې هغه شپه ورځ به ځان باندې وکړه خو متاسفانه چې دی ورکیو زیات اعلان شول او دین جنو اعلان نشول نو دا په توره یو نا امید کننده خبر وو هغه چا د پاره چې غوش په ورځ یو کړی و هغه وکړ زحمت یې استلې دی شخصا د غوس خپل از مریض یم بدون د نسای ولادي نه د سیماتولوژي چې یو څه د یو څه وخت مخته کړای و نور کدي نه ډاکټر داسې نشته دي کنه چې مثلا زبا کوي ما چې هغه لکه اوستوفي دی یعنی دغه نور بخشو کې درته وکایم اساس سره باور وکړ چې دا سوماتولوژي ډاکټر ته چې ورسیم که خزینه اوس به خې به حد ډېر کم شي ویدی مثلا کلینیکونه بس شي ویدی او نرینه ته چې ورسه هغه که مثلا یو خدای چې نامحرم وي بل کله د نرینه په وړاندې سړی خپل مشکل په براله باندې ویلای شي یعنی به حد سړی ورته پریشان کی غته او غوړی شي هغه مرس پټ کو یعنی په کور کې سړی تیر کو خو نه چې د لور شي یو نرینه ته وي بعض زاینه چې خبره کوم یعنی هغه ته یعنی د اخرو کالو کې د جمهوریت هغه ته په خلکو باندې لګرنوي غلی چې مثلا کومه یو ډاکټر او یا کوم مقابله به چیلار ده یا به هغه عملی کار ته کړای و په دغه بیچارهګان به لږ دغه ژوند رڼا شوی او حتی زه داسې تجربه لرم چې د ما خپله خاله په لرې پرتو سیمو کې هلته ډاکټر وه نو هغه چې وه لکه عملي کارونه چې و ډېرې کړي وو مثلا بیا دا هلته چې وه بعضې داسې مریضان ورته راغلي وو بعضې نه زیاتره یې داسې مریضان وو چې د هغو به په کالو کالو اولاد نه کېدله او هغه ډاکټر ته کور نه به ول کېدل اجازه نه لرله چې هغه نرینه ډاکټر ته به شي نو کله چې دا هغلته تللي وه یعنی دومره ډېر مریضان د دې ته وو چې هغه یعنی په یوه نقصه دوا باندې خو هغه د اولاد چکتن شي وو هغه ژوند مثلا په هغو باندې که هر څو لکه بل وعدونه یې کړي وو خو هغه بیچارهګانو به ځکه چې ډاکټر به نه وه او دی به نرینه ډاکټر ته اجازه نه ورکوله د خوش بندون هم دست تباشي وي په هغو باندې به نیکوزی شوی وي یعنی هغه د کور مزدوران پر رقم چې د تا خو اولاد نه کېږي او په حقیقت کې په هغو باندې هېڅ تداوي نه وه شوی هغه هېڅ ډاکټر ته نه پرېښودل کېدی
د ته پنجي یوه پخوانۍ مسله چې بهر ته د تللو لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه خو د پروسې د ځنډېدلو له وجې بېرته مجبوره شوې چې کندهار ته لاړې شي وایي هلته په سي برخه کې د زده کړو له بندېدلو سره ځینې سي مرکزونه هم وتړل شول
سبیر ترال او وطن ته وطن کې هم د داسې نورین سره مخ سي اقتصادي بحران یو طرف او صحیح برخی تړل سی به نه هم کوم کار پښ کې اجرا کولی سو نه هم اگر اترون کې ته هیلمند یو نو خپل د یو رقم مایوسی سره مجلس او گریوان او دلته د بهرنی کوم پروسیس ده البته که نور سنه به هدا کلا غد شوز پروسیس ورته چټک کړي وای هم شو ځکه نارینه هرې خوا ته رسیدګي لري په کاچا کې لار باندې هم یو بل وطن ته کړی سي نور هم لارې ځان ته غوره کولی سي اما ښځه سي کله ته ناسې هغه نو د ډېرو ستونزو سره مخ وي هر طرف ته ستونزې دي د زده کړو زمینه هم باندې بند سوله تحصیلي لارو خو باندې وتړل وتړل سوله هغه کسان سي دوی سندونه لري هغه کاري لاره هم باندې وتړل سوه اما بهر ته تګ لپاره هم یو لوی ستونزې ده ورته سه خروجی یا هم داخلي ژ دواړه لارې باندې تړلې نه ته به می واد کې هم داسې ستونزې سره یو ځکه چې ملي مېرمنې افغانې ولې د ډېر بیچارهګانې د ستونزو مشکلاتو سره مخ وي په دا خاطر سه هر یقله غشوسته د اولیت ورکړی واغه که داخل په وطن کې دوی ته کاری فرصتونه یا د زده کړو فرصتونه ورته برابر سي وای هر یقله غ اقتصادي مشکلات یا هم هغه کوم ستونزې سره دوی مخ دي هر یقله هم مشکلاتونه باندې حلولې سو اما هغه خوندې دوی کې سونه هم لري او دلته داخل په وطن کې هم د داسې ستونزو سره دوی مخ دي یعنی دوی خپل ډېر سخت حالات سره دوی اوس مهال روان دي صحیح برخه کې چې کومې مېرمنې اوس مهال بیکاره ناستې دي یا هم هغه مېرمنې چې دوی غوښتل سي هغه صحیح برخه کې خپل زده کړې وکړي البته کوم هغه هیله درلوده او کوم هیله ژوندۍ و هغه ورته مړې سوې ځکه زما خپله خور د قابلګۍ پونځي دوم سمستر محصله وه او متاسفانه په دغه هغه دوم سمستر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه صحت عقل دغه ډیپلوما یې ترلاسه کړې وه د دوه کلنه کورس یې هغه شپاړس میاشتې هغه زیات وخت یې هغه اتلس میاشتې راځي اضافه نه راځي صحت عقل دغه ته ادامه ورکړې وه یو خو زموږ په وطن کې موږ په صحیح برخې کې ډېرو ډاکترانو ته ضرورت لرو بیخي ډېرو ډاکترانو هر هغه خور سي دوی د داسې وضعیت او هغه سره سي مخ وي هغه که نرس وي که قابله وي یعنی اکثره د زموږ د لیرې ولسوالۍ دوی بیچارهګانې دا ځای ته را روان وي او دوی هدف دا وي چې یو ښه قابله یا یو ښه نرس یا یو ښه ډاکټرې ته ځان وښکاره کړي اما اوس اوس مهال د دغه تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې وظیفې هم نشته تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه سي هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه هغه هم باندې وتړل سوه او نسبتاً تر اول سي کوم معلومات سوی ده نسبتاً تر اول دغه د ښځو پیښې زیات سوي دي نه هغه د مور او د ماشوم هغه ژوند ژغورل یو کمیټه وه په هغه کمیټه کې به دغه کومې ښځې حملدارې ښځې سوي یا د زیږون په وخت کې د دوی مړنه کچه ډېره راټیټه سوې وه اما اوس یې بېرته فیصدي لوړه سوې ده او هغه خویندې سي هغه علاقه یې ډېره د خپل مسلک سره درلوده هغه هم خپل د مسلک سره هغه کومه علاقه نه شي اندو دې یوازنه یو ساغه فکر دادی سی هغه زموږ د کړی هغه زموږ کوم حسی سی وی هغه ټوله نه کولاړي یو رقم د ژوند سره نه هله دی نه هله احساسوي او په ځمن کې سی یو خور ته خپل فکر وکه یعنی غلی د پروتو سیمو کې ډیر ډاکټرانو قابلیتونه او نرسانو ته ضرورت لري
یو بل میرمن چې ډاکټر ده او دا هم نه غوړي چې نوم یې په خبرونه کې یاد کړو ورته ستونزو سره مخ شوې ده دوه کال په پاکستان کې تیر کړی خو په دې نه د توانیدلې چې خپل اصلي مقصد ته ورسیږي دا وایي اوس بیرته افغانستان ته ستنه شوې لدې میرمنې سره مې مرکه کړې هغه په پایل کې په پاکستان کې د خپل سخت ژوند پاکله وایي
داسې یو ورځ نو چې مونږ په خوشحالۍ به تیر کړو ځکه هغه وخت زمونږ ستونزه شروع شو چې زمونږ دا ویزې ایکسپایر شو زمونږ بلاک شاته به پولیسان راتلو زه په خپل بوتلم زمال وړه لور بوتلو زماده سال سکالو زوی بوتلو مونږ درې ونه بوتلو خو بیا غزې نه چې هغه جنجالونه خو خلاص بیا مونږ افغانستان ته راغو بیا چې افغانستان ته راغو د پاکستان نه ډیر زیات مونږ درد وشتل تر اوسه پورې چې وباسو نه وظیفه شته دي نه کار شته دي سم نشته دي اوس مخکې لکه یو چې لکه یو نرس یو قابله وه هغه 1000 روپۍ د هغه تنخواه وه اوس هغې 1500 روپۍ تنخواه وه اخلي هغه نه د ورځې کور کې وي نه د شپې نه هغه ته تللی شي نه شادي ته تللی شي هېڅ چرته نشي ټوله ورځ په هسپتال کې تېري او چې میاشت پوره شي هغې ته 1500 روپۍ ورکړي نه هغه 1500 روپۍ د یو کورنۍ کې چې 1500 ماشومان لري هغې ته به څه وشي خو هغه بهتره ده چې خپلو بچو ته کښېني بس خدای که
وسیله وشي یو زین یو زین نه بل زین ورته راځي روټي کاونه شي بسم داسه یو ورځ شته یو ورځ نشته په دغه سي ژوند خلک خپل ژوند تیري او دا غین پاکستان خو خو چې خپل می کار کوله خپل ماشومان به می چلوله اوس هغه دلته کار ماته نشته دی
بیا نور امنیتی لحاظ نه تاسو ډاکټر یاستي تاسو غوښتل چې اوسي اوس بیرته راغلی افغانستان ته امنیتی لحاظ نه ځان څومره غیر مسؤل احساسوي
زه اوس بل ولایت کې سیګم زه خپل د کابل ولایت نه یم زما دی او بلاند سه پنهانی یو ولایت کو سیګم چارته خلک مان پیجنی اوس مال ته ژوند تیرو ما کلال ته زما کله بیا پټ پټ کابل ته راځم بیا امدا سه پټ ازما بس دا ماسک می لگاول دی دا جاب می کړی دی سوک می نه پیجنی چې دا سوک دی که سوک نه دی پد سه ژوند تیرو دا سه آزاد نه یو چې څنګه مخ کې مونږ آزاد ګرځي دو آزاد پیجندنې او خلکو سره د خو خپل ولایت کې مسیدل اوس مونږ خپل ولایت کې نشو چې اوسیدل نه دا غیر د امنیتی حالات څنګه خوي
او کسانو نه چې تاسو دغه د تاک پروسه مخکې اچولې او تاسو په همدې امید تر پاکستان لاړې هلته وخت تیر سو د تاسو تاک ونه سو بیرته افغانستان ته راغلئ دلته هم تاسو هغه تعقیب کړه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکاره سو دغو کسانو ته تاسو څه ویل لرئ چې تاسو دا کیسونه ګړندي کی تر څو خپل مقصد ته ورسیږئ او خپل ژوند ته دوام ورکړئ
کومک شورونه چې زمونږ د خلکو د افغانانو میزبان دي چې دومره افغانانو بې سرپرسته کړی دي لکه نیمې په پاکستان کې دي صحیح په افغانستان کې دي چې دې ته وعدې ورکړی دي چې لکه مونږ ته شخصاً وګوره مونږ ته ویلي چې مونږ تاسو د کابل نه بس انتقاله ورکو مونږ په شان داسې ډېرې خلک دي چې ستونزې لري خو ولې انتظار کوي چې نه نه سبا سبا نه په دې د انتظارو باندې ځان بس دغه خوشحالۍ چې ځان که نه نور نشو سبا خو به وشي که سبا نشه بل سبا وشي داسې نورو خلکو پاکستان کې اوس داسې ځینې خلکو نه مونږ افغان لرو چې درې کاله دي چې هلته ژوند تېري او د اقتصادي مشکلونه څومره دي مشکلات هغې ته څومره دي او د ویزې چې میاشت په میاشت هغې ویزې اپلای کوي درې میاشتې پس اپلای کوي خو هغې ته پیسې ضرورت دي او دا چې څوک په پاکستان کې اوسېږي هغې په خپل هم ډېره خسته شوې دي دا کابل کې چې زمونږ سره نور هم ډېره دوستان دي چې هغې هم کیس دي هغې په انتظار د انتظار نه بالکل فرشته جانې خبرې مه کوه چې زه دومره خسته شوې یم چې یو کله کله داسې په چغو جوړم چې خدای دلته چې زمونږ خپل وطن دی زمونږ امنیت نشته دی او مونږ د هغې په امید کې مونږ خپل امید اخوا ته وتړی چې زه خیر دی مونږ دومره ستونزې وباسې خو چې مونږ یو ورځ لاړ شو خپله ماشومان سره خپلو بچو سره مونږ یو آرام ژوند وکړو چې هدی حقل د تحصیل لاره وي زما د لور ته زما د زامنو ته د تحصیل لاره وي خو داسې ځای ته لاړ شو هغه وګورئ چې اوس دا دی تقریبا درې نیم کاله دا د څلور کاله شروع کېږي چې مونږ هم د هغې په تمام دغه سي پات شو خو زما هیله ده د کوم ملکونه دی که امریکا دی که آلمان دی که استرالیا دی که کوم کشور چې ده د خلکو میزبان دی نو کوشش وکړي چې د دې د پروندو ته رسیدګي وکړي چې دا ډېر خلک خاصه شوي دي
تاسو ډاکټر یاستي او په دې وروستیو کې دوه کلنې صحي برخه کې زده کړې په افغان ښځو باندې باندې سولې دې موضوع څومره تاثیر در باندې وکړ چې نور هغه ډاکټران په خپل وطن کې خپل دندې ته دوام نسي ورکولای بهر ته تاګم دغه سیدل که تاسو چې کیسه وکړله دې موضوع څومره نور په تاسو باندې فشار راوړ
ولې فرشته جانې چې دا ستونه هماغه ورځ چې بند شو نو زه چې خبر شوم خدای ته باور وکړه فرشته جانې ما ته مه کوه چې دومره ما جړلې دي ګوره فرشته جانې چې زما دا تعلیم خلاص شوی دی په صحیح په برخه کې خو ولې چې دا نورې جنکۍ څنګه جړل چې د دې باندې یو ستونه بند شو د طبي دا برخه بند شو دې باندې ما ته صرف فکر وکړو چې دا په دې جنکۍ نه دی دا په ما دی ځکه چې نن جنکی دی نو سوټ نه بند شو بل سبا وګوري چې دا ډاکټرانه من نه کړی دی خو بس یو دومره پاتې شوی دی چې بس دا هسپټالونو بند کې ورته وي چې ډاکټران ته جواب ورکړي چې زه لاړ شي دا درد خدای طرف نه دی خل شفا ورکړي ډاکټران ته اړتیا نشته دی بس صرف هم دومره پاتې دی چې د طالبان هم دومره کار وکړي خو زه مطمئنه یم چې دا یو ورځ به دغه کار وکړي خو دا وګوره چې دا انستیتوت بند شو څومره د جنکی او جړل څومره وزوریدل باور کې چې هغه دا نور پانتونونه باندې شوی وا کده مکتبونه باندې د ځنې جنې کې ټول په دې یونیورسيټونو کې په دې قابل کې کې په دې نرسنګ کې هغه مخ راولې وا هغه ټول امید په دې یونیورسيټونو کې وا د دې صحیح برخه کې وا چې هغه اوس باندې شوی دی دا جنې کې تاسو لاره پاتې شو اس بالکل لاره پاتې شو نه
بل موضوع چې اوس ځنې هم دغه په افغانستان کې حاکم نظام وایي چې ډاکټر خو محرم ده ک نارینه یې که خځې نو تاسو ډیر غږ مه پورته کوئ که ښځینه ډاکټره نه یې سړی ته ورسې هغه محرم دی دا خبر تاسو ته د یو ډاکټرې ښځې په صفات څومره درد درکوي چې اتا تر دې پورې دوی ښځو ته ارزښت قایل نه دي چې هغه ډاکټرۍ ته چې تر ټولو اړینه وظیفه ده ښځې ضرورت ورته لري.
چې یو ښځه په یو ځای ته چې ځي، یا ډاکټر ته ځي، یا مولا ته ځي، که یا کوم ځای کې خپل مور کره ځي، که پلار کره ځي، هغه بغیر د محرم نه اجازه ورته نشته دي. ځکه اوس چې زه په خپله د مور کوره پورې ځم، ما سره باید یو محرم وي. یو ورځ زما د زوی تذکره ورکه شوې وه، زه یوازې پرېنښودم او یو محرم دې راواله. بس بیا زه مجبوره شوم چې زه خپل زوی ځان سره مې واخیستله لاړم. بیماره ما نه پرېږدي، نو بیا هغې څنګه پرېږدي چې یو سړی ډاکټر ته هغه ښځه لاړه شي، خپل لکه خپلې ستونزې ورته وایي. بیا یو ښځه چې د زنانه ستونزې ورته وي، هغه کولی شي چې یو سړی ته ډاکټر ته ووایي که محرم وي، خو نه سبا څوک نه شي ویلی. د زموږ ملک افغانستان د ښځو ډاکترانو ته اړتیا لري، که دی غواړي که ونه غواړي، خو دا یو نظام دی چې باید د یو ملک کې باید د ښځو ډاکتران وي. چې یو ښځه بې محرمه چېرته نه پرېږدي، بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکوي؟ نه سړی ته اجازه ورکوي چې هغه ډاکټر وي چې بله ښځه هغې ته لاړه شي، نه بې محرمه پرېږدي، او نه پرېږدي چې جنکۍ د صحي په برخه کې تعلیم وکړي. زه بالکل حیرانه یم چې دی د افغانستان د ښځو نه غواړي څه. زه فکر کوم چې دا طالبان غواړي چې د بالکل زنانه چې دی دا بالکل د ژوند ونه کې، بالکل لاړه شي خپل بل دنیا ته. هغې ژوند نه غواړي افغانستان کې. ښځې تعلیم ته نه پرېږدي، بهر ته نه پرېږدي، نو کار ته نه پرېږدي، وظیفې ته نه پرېږدي، نور ځین ته نه پرېږدي. خو بس هغې هدف همدغه دی. همدومره پاتې شوي دي چې طالبان وایي چې زه بس دا شفاخانې بنده کوي، د ښځو لپاره بس د شفاخانې د ډاکټر هم روانه دی. زه لاړه شي دا درد د خدای طرف نه دی، تاسو ته به خدای په خپله شفا ورکوي. دومره پاتې شوی دی، نورې سم پاتې شوی نه دی. باور وکړئ چې په هر سمستر چې دا څلور میاشتې تېرېدله، صرف نه زه ویستلم، ځکه چې وي تا دغه نه ده ورکړی، خپل فیس نه ده ورکړی. خپل فیس ورکړه، خو یو ځل زما والی وه، ما خپله دا ګوشواري والی چې دی دا ما خرڅه کړو، ما خپله فیس ورکړو. بل ځله مې د خورځنه مې قرض واخیستو، فیس مې ورکړو. په دغه ستونزې لکه زما په شان دي داسې نور ډېرې جنکې دي چې په دغه ستونزې باندې داسې د اقتصادي مشکلاتو باندې هغې تللې دي، درس ویلې دي، چې هغې نن زما په شان دي کور کې ناسته دي، نه ورته کار دی، نه ورته وظیفه دي، بس د خاوند لاس ته ګوري چې هغه دوه روپۍ ورته کله ورکوي. او دا نورې جنکۍ چې اوس یونیورسټیتونه بند شو، دا داسې جنکۍ دي چې د دوی یو اخرانی سمستر د ځنې پاتې شوې وه، دویمه سمستر ته راغلې وه، څوک یې درېیمه سمستر یې باندې وه، چې هغې په څومره ستونزو زه پوهېږم. زه په خپل دغه حالات ما تیر کړی دي چې په هغه شرایط کې د جمهوریت پر دغه کې دوران کې زما ویلې وه، دا یونیورسټیټ دا سبقونه ما پوهنتون پاس کړی وه. خو دې په دې دوران کې چې د خلک په یو روپۍ پسې حیران دي، او په دې حالات کې د جنکې د یونیورسټیټونه ویلې دي چې اوس یې ورباندې بند، اوس د صحیح برخه هم لږ لږ بند کېږي، چې دا بند کېږي. دا خو واسې د تم پوهېږي، زه هم پوهېږم، هغه طالب هم پوهېږي، هغه نور څوک هم پوهېږي چې دا درد لري. دا چې ما ته درد دی، تاسو نه پوهېږي چې نه لکه نور ښځو ته نشته دی، نورې جنکۍ ته نشته دی، داسې چې ما ته درد راغلی دی، د نورو ته هم داسې درد راغلی دی. دا داسې درد دی چې د دې درمان بالکل نشته دی نه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا هي چاري. اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو ته روښانه ده، د طالبانو په دویم ځلي واکمنۍ کې متقاعد کسان په دې نه دي توانېدلي چې هغوی خپل کلنی تقاعد واخلي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي. نن په همدې هکله خبرې کوو له موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات.
سادات صاحب په پایل کې خبرونه ته راغلی. بیا په دې خبرې وکړي تاسو خو په افغانستان کې له متقاعد کسانو سره په تماس کې یاستئ، روسي معلومات څه دي؟ دوی د تقاعد موضوع چیرې رسیدلې ده؟
ډیره مننه. دغه نوی فرمان یا حکم یا سند د طالبان د رهبر له خوانه چې خپور شوی ده چې د متقاعدینو موضوع راجع شوی ده په محکمه کې. ما دا موضوع خپل د تشویش مراتب ما وړاندې کړل، ځکه چې د تقاعد مسله دا تثبیت شوی مسله ده، دا قانوني مسله ده، د افغانستان په قوانینو کې حق تقاعد مسجل شوی ده. او د متقاعدینو پیسې چې دي، متقاعدینو معاش چې دي، دا د افغانستان د بیت المال پول نه دی، دا د خپل د متقاعدینو پول ده. هر څوک چې په دولت کې کار کوي د افغانستان د قوانینو په اساس هر میاشت یو فیصدی بودجه تقاعد ته هغه کیږي چې په افغانستان کې دې ته خزینه تقاعد وایي. په وزارت مالیه کې یو ریاست ده، ریاست تقاعد، اول ته خزینه تقاعد ورته وایي. په همدې خاطر د متقاعدینو پول د دوی د متقاعدینو پول ده، یعنی د بیت المال یا د دولت پول نه ده. په دا درې کالو سلور میاشته چې دا موضوع متاسفانه ماتل شوی ده، معنای داده چې یا دا بالکل یو نو غصب ده، یو سری ظلم ده، یو ستم ده د افغانستان د متقاعدینو په مقابل کې. تقریبا 110,000 متقاعدین موجود ده په افغانستان کې، دا د فامیلونو سره تقریبا 2,000,000 ته رسیږي. یعنی د افغانستان 2,000,000 شهروندان په اوس وخت کې په ډیر احتیاج، په ډیر فقر کې اوسیږي، په دا درې کال معاش نه لري. په همدې خاطر د متقاعدینو مسله د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې لحاظ نه دا بالکل یو داهیه ملي ده، یو داهیه انساني ده. په همدې خاطر په دا درې کال مونږ په دا مسله کې بوخت یو او دادخواهی کوو.
بله، په دې به خبرې وکړو چې یو متقاعد کس څومره ضرورت لري چې هغه کلونه کلونه د خواري کړې خدمات کړی د هیواد او بیرته کله چې دای سپینګیری کیږي او دای په کور کینی لغنه استفاده وکړه. اول په دې خبر راته وکړي چې د افغانستان متقاعدین څومره په بد وضعیت کې خپل شپې ورځې تیری.
متاسفانه تقریبا اکثریت خلک د افغانستان په فقر کې ژوند کوي. یعنی ارقام د ملل متحد نه چې خبر کیږي، جامع بین المللي لخواله، تقریبا تر 90% د افغانستان په سطح فقر کې ژوند کوي. دغه متقاعدین خو معلومدار داخلي دي چې په افغانستان کې خدمت کړی دي، دیرش کاله یا سلویخت کاله دوی خدمت کړی دي. په اوس وخت کې دوی په دغه کټګوري کې چې د افغانستان اکثریت ده، د افغانستان مستمندان و فقیران کې راځي. مګر د متقاعدینو مشکل دادی چې اوس دا زاړه خلک دي، دوی سپینګیر خلک دي، دوی د کار توان نه لري متاسفانه. په همدې خاطر د دوی فامیلیونو بالکل سرګردان دي، بالکل په ډیر بد حالت کې، عادي دغه موچی چې ورته وایي، موچیګری کوي. یعنی عادي عادي کارونه، یو څوک چې ډګروال و، یو څوک چې صاحب منصب و، معلم و، مامور د دولت و، یعنی د افغانستان د پاره، د افغانستان د خلکو د پاره خدمت کړی دي. مونږ او تاسو ټول د متقاعدینو په مقابل کې مونږ قرضدار یو. یعنی اصلي رسالت د طالبان و حاکمیت داده چې باید متقاعدینو ته حرمت وکړي، ځکه چې هم د اسلامي لحاظ نه، هم د قانون لحاظ نه، هم د انساني ارزښتونو لحاظ نه متقاعدین د احترام خلق وردی. په همدې خاطر باید ډیر ژر د هغوی حقوق، د هغوی معاشونه باید اجرا شي.
په پیل کې چې کله د طالبانو نظام د دوام ځل لپاره بیا وخته ورسېده، یوازې دغو کسانو تقاعد بند که چې هغه په نظامي برخه کې دوی کار کړی و، دغو کورنۍ یتیمانو ته دوی نه غوښتل تقاعد ورکړي. وروسته بیا ولیدل شول چې ملکي کسانو ته هم دوی په تقاعد باندې سترګې پټې کړې. تاسو د دې علت څه ګڼئ؟
متاسفانه دوی یو قوي دلیل لا تر اوسه وړاندې کړی نه ده. بعض وقت دوی ویلی ده د طالبان و مشران چې د شرعی لحاظ دا مشکل لري. ما همیشه په خپل مصاحبو کې دا موضوع مطرح کرده که دا غیر شرعی و، ولی د طالبانو اولی رهبر ملا ماد عمر دا موضوع پا اول دوره که ولی دا موضوع انتقاد بنکر، یعنی مانای داده چه اوسنی رهبران دی اولی رهبر نه دیر پوخلیک دی پو شریعت که دیر پویگی. اصلی مسئله داده چه تقاود مسئله سر پسله دین مبین اسلام سره توافق لری مطابقت لری او دا موضوع یو سابقه لری د اسلام په ټول تاریخ کې په دغه ټول اسلامي وادونه کې دا مسله موجود ده. او اصل مسله دا ده چې د تقاعد مسله د متقاعدینو پول ده، د خپل د متقاعدینو پول باید چند باشه شوی ده، ذخیره شوی ده. په همدې خاطر د طالبانو برخورد مانای داده چې دا د غصب مسله مطرح کیږي، د خلکو د پول غصب مطرح کیږي، ډېر یو ظالمانه تصمیم ده. او زه امیدوارم چې د ژر متقاعدینو وکولی شي او مون هم ولاریو دادخواهی کوو په دا مسله کې.
څومره استاد تاسو مطمئن یاستئ چې دادخواهی به یوه نتیجه ورکړي؟ ځکه د طالبانو نظام ته په کتلو سره ورځ تر بلې د افغانستان په خلکو باندې د ژوند لارې تنګوي، که هغه د نجونو د مکتب برخې ته لاړ سو، د کار برخې ته اوس دوه کلنې زده کړې په دوی باندې بندې کړي دي. دوی هېڅکله د دوی په پرېکړو کې بېرته بدلون نه دی راغلی، که څومره دادخواهی سوې ده؟ تاسو څومره مطمئن یاستئ کله چې د متقاعدو کسانو د حقوقو په هکله تاسو دادخواهی کوئ دا به ځای ونیسي؟ تر اوسه کومه مثبته نتیجه تاسو لیدلې ده؟ که لږ هم وي هغه
درس مسئله ده چې د ما په آن د حقوق د یو شاګرد پایس اصلا په ټول تاریخ کې حق نه ورکول کیږي، حق اخیستل کیږي. دا حق ده د متقاعدینو، حق ده، دا یو ملی برحق داهیه ده. په همدې خاطر مونږ او تاسو ټول رسالت داده چې د حق په خاطر باید مونږ او تاسو مبارزه وو. دا یو پرنسیپ، یو واضح خبره ده. معلوم دار چې نه تنها طالبان طول تاریخ که حکومتونو غواری چه ده خلق حقوق غصب کلی. پا ده خاطر ده جامعه مدنی چه ورتوایی یا دادخواهان مخصوصا ایمون طولنه چه ده ده حقوقوهان و طولنه ده مون مسئولیت و مکلفیت ده چه باید دادخواهی و ده خلق و غق باید مون پورتکلو. مون یعنی قطعی اطمینان لرلو، مگر په دا مسئله که مون آزری چه مبارزه و که او ده افغانستان ده مستحق مستمند خلق غږ به پورته کړو.
بله، تاسو په فکر باندې خپل متقاعد وګړي څه کولای شي چې خپل حق وغواړي؟ آیا دوی د کوم کار د کولو واک توان لري؟ آیا زمینه ورته مساعده ده؟
بله، خوشبختانه د نن په افغانستان کې متقاعدین اتحادیه لري او د هغوی اتحادیه ډیر فعال دی. وزارت داخله علایده اتحادیه لري، وزارت دفاع منصوبان ملکی متقاعدین او یو عمومی اتحادیه هم لري. دوی همیشه هر ورځ په دا مسئله کې بوخت دي، تلاش کوي، کوشش کوي. او مونږ سره هم دوی قوي ارتباط لري، په مونږ په تلویزیون کې تلویزیون حقوق کې دا موضوع همیشه مطرح کیږي. مونږ دا موضوع کمیشنری ملل متحد دغه حقوق بشر کمیشنر د ملل متحد په ژنیو کې دا موضوع مونږ مطرح کړې ده. آقای ریچارد بنت سره، ښاغلی ریچارد بنت سره مونږ دا موضوع مطرح کړې ده. مونږ بوخت یو په دا مسئله کې. معلومدار چې وخت نیسی، اما دا یو حق ده. طالبان مجبور ده. طالبانو باید پوشی چه ده خلق و زور ده خدای زور ده، ده خلق و غق ده خدای غق ده. یعنی طالبان و مقاومت کولیش چه او کال بلکل ده طالبان زحمت مقاومت وکری. مگر زب بلکل مطمئنیم چه نتنا متقاعدین ده افغانستان ده خلق و حقوق، ده نجون و حقوق، ده خز و حقوق اتمن باید چی اعاده شی. دا خو بالکل یک پرنسیب ده، دا یو انسانی مسئله ده، دا یو اسلامی افغانی مسئله.
حاکم نظام تبا دی دوی دا کرنه چوم رزیان و رسی که جوان ده، که ماشوم ده، که دی برابر عمر ده، که آغا سپینگی رای ده، پیاو نوه دی طور حقونه تر پولان دی. مثلا ام دا اوز منگو تاسی دی متقاعد په حق باندې خبری کهو، دی دوی خپل نظام ته دا کرنه چوم رزیان رسولی سی؟
اولا زیان خو دوی خو باید زان پوکی. رهبر دی طالبان دغه زحمت د طالبان دا تندرو زحمت د طالبان باید ځان پوکي باید خپل سر خلاص کړي چې ولی په دغه درې کال تیر شو درې کال سلور میاشت ولی د هغه حاکمیت لا تر اوسه د جامعې بین المللي لخوا له په رسمیت نه دی پیژندل شوی ولی دا مسله باید د ځان نه پښتنه وکړي اصلي موزله د طالبانو د ننه په افغانستان کې ده تر هغه وخته پورې چې طالبانو د افغانستان د خلکو حقوق او ازادي رعایت و نکلي په رسمیت و نه پیژني د مشروعیت مسله حل کیږي نه تر هغه وخته پورې چې مشروعیت موضوع حل نشي د ننه په افغانستان کې جامع بین المللي مشکل حل کیږي نه طالبانو سره په همدې خاطر طالبانو باید پوه شي چې د خلکو زور د خدای زور ده همغه د حضرت سعدي قول ده چې وایي مکن تا توانی دل خلق ریش وگر میکنی میکنی بیخ خیش
ډیر ښه ډیر پر مفهومه اوس په دې باندې بام خبرې وکړو یو متقاعد په کور کې ناست دی هغه ډوډۍ نه لري هغه جامې نه لري هغه کور نه لري سرپناه نه لري مګر کله چې خبره دای مطرکی نړیوالې ټولنې ته یا نورو ته نړیواله ټولنې څه کړې دي طالبان په رسمیت نه دی پیژندلې مګر دغه پر رسمیت نه پیژندل د یو متقاعد ناس نه مړی دغه تن نه پټی دغه مشکل نه حل کوي څه فکر کوي له حقوقي اړخ نه څه کول پکار دي نړیوالې ټولنې ته یوازې دا کافی نه ده چې طالب پر رسمیت نه پیژنې یو څوک چې ډوډۍ نه لري دغه څه درد دوا کولای شي متقاعد ته څه په درد لګيږي نړیواله ټولنه باید څه وکړي
نړیوال ټولنه متاسفانه د افغانستان د خلکو په مقابل کې د افغانستان په مقابل کې اخلاقی مسؤلیت لري اخلاقی مسؤلیت په حقوق بین المللي کې تعریف شوی ده چې ورته مورال اوبلیګیشن وایي مورال اوبلیګیشن معنی داده چې د افغانستان تراژدی په دا 50 کاله دا معلول محصول د تجاوز او مداخله خارجي ده په همدې خاطر په اوس وخت کې چې په افغانستان کې دا تراژیدی متاسفانه چې دوام لري دا خو جامعې بین المللي مسؤلیت لري متاسفانه جامعې بین المللي همیشه په دا 50 کال کې په اوس وخت هم کې د غصه کشدار و مریض برخورد کوي ما همیشه دا خبره پورته کړه ده ځکه چې زه د یو حقوق د یو شاګرد په حیث مونږ ټولنه د حقوق پوهانو ټولنه همیشه دا خبره ما کړې ده چې مونږ مو د علموم د افغانستان خلک یو مونږ رک و راست خبرې کوو کشدار و مریض معنای داده چې همیشه همغه مونږ او تاسو وطني خبره هم د میخ میزنه هم د نال میزنه په اوس وخت کې مونږ ملل متحد سره دا موضوع شریک کړی ده په هر میاشت کې تقریبا 118 میلیون ډالر افغانستان ته ځي د متقاعدینو مزلت په دغه 9 یا 10 میلیون ډالر الکیږي یعنی خدا موضوع باید ملل متحد په پام کې ونیسي ایالات متحده یا اتحاد اروپا چه پیسه چې هغه کیږي د افغانستان د خلکو په نامه لیگل کیږي هلته نه په افغانستان کې خو اول باید دا مسئله حل شي یعنی تاسو خبره زه بالکل تاییدوم چې دا پیژندل رسمي هغه حکم اهمیت نه لري په افغانستان کې یو فاجعه حقوق بشر روان ده باید مونږ او تاسو ژورنالیستان حقوق پوهان دا جامع مدني چې په دایسپورا کې په جلای وطن کې د دوی مکلفیت دي چې باید د افغانستان د خلکو غږ پورته کړو او د افغانستان د خلکو په خاطر دادخواهی وکړو
که وضعیت همداسې پاتې سي متقاعد ته د خپل حق د خپلو خواریو د کلونو کلونو هلې ځلو مزد بیرته ور نه کړل سي وضعیت څومره نورم کړکېچان ګوري خپل متقاعد څومره مایوسه څومره ناامیده کیږي څومره روحي او فزیکی وضعیت نورم خرابېدلی سي په دې کراته وغږیږي
متاسفانه روحي او رواني وضع خو بالکل خراب ده زه ګمان کوم چې هغه خلک چې د نننه په افغانستان کې اوسېږي تقریبا اکثریت مطلق روحي رواني مشکلات لري وضع ډېر بد حالت ده که دغه د فقر مسله تر 90% زیات وي په یو جامعه کې معلومدار چې روحي مشکلات مطرح کیږي دا خو یو ناورین چې ورته وایي یو فاجعه ده متاسفانه
پام دې خاطر مثال د متقاعدین د افغانستان تقریبا د خپل کورنۍ سره 2 میلیون ترسیږي، یعنی معنی دا ده چې دا 2 میلیون د فقر په مرز کې ژوند کوي. پام دې خاطر دا لوی یو فاجعه بشری ده او دا مثلا ما همیشه مطرح کرده، مخصوصا دننه په افغانستان که در تلویزیون سره چیز ما سره مرکه که از همیشه دا خبر مطرح کوم چه یو حدیث ده پیغمبر اسلام، یو حدیث ده چه وای چه فقر ده کفر دروازه ده.
بله،
ما همیشه ده طالبان و رهبر تا مخاطب کرده چه تاس مسئولیت، اصلی مسئولیت باید داوی چه ده کفر دروازه باید بند شی په افغانستان که ده کفر دروازه سشیده ده فقر ده. اما متاسفانه ده په افغانستان که ده تندرو زعامت ده طالبان په ده اصلی مسائل چه اصلی اسلامی مکلفیت، انسانی مکلفیت، افغانی مکلفیت ده په ده مسائل که اهمیت نورکوی او په ده اجاب و ریش و ده مسائل بوخدی ام اخپل بیخ سست که پا افغانستان که هم افغانستان خلکو تا ضرر اغیه که آینده ده افغانستان ده سلامت مثلا مطرح ده. پا هم ده خاطر زی امیدواریم چه ده طالبان و زامت طالبان حاکمان باید پل سر خلاص که.
بله، دیر زیاده مننه، تا زندگی سلامت و سی
میربانی سب میربانی.
درن دوستانو دا ودیدونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبرې وشولې. لمونږ سره په خبرونه کې میلماو په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات تربیه پرځ کې چیست علمبال او ملګری.
مسافر غنده ولاړ ما ماتمه ده غرور هه وسوالګر غنده ولاړ ما څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مار ور غنده ولاړ ما غلې دې کوڅه کې مسافر غنده ولاړ ما ماتمه ده غرور هه وسوالګر غنده ولاړ ما سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلی اس دی دروازه کی مرا ورغنده ولاړ یم سوایم غد من کزړه کانه کړم ولاړ شم ستا د ور زنجیر مې د پلاس کې ژوند نه یم ورستل کلو نو دې غږ واورم را نه و پختې سوکه زه به څنګه درته وایم چې زه یم امید اوس هم دومره مزل وکړم درناوه تختم زما ګرانې ستا د دیدن هیله مې برباد شوا هر یک دې مې وجود احساسوم چې ډار شویم ستا د نظر کرکرانه هیر ورا یاد شوا مسافر غنده ولاړم امات مده غرور یا وسوال غر غنده ولاړم سمره سخت مزل و په سختي اومه فرا کړلې اوس دې دروازه کې مره ور غنده ولاړم